د سهار اته بجې شو په دې وی بل خبرونه کې مو زنور یاستوري هر کله کوم او رچ د برخ نوې ټاکل شوی وړي وای هر کله چې د ملي والد حکومت مشران ورته امر وکړي د یو په رسمي ډول خپل نوې دنده پیل کړي د امریکا ولسمشر هیوادونه ته ګواښ کړی چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په ځانګړې نننۍ غونډه کې د بیت المقدس د موقف په اړه د دې پریکړې خلاف رایه ورکړي مالی مرستې به ورباندې بندې کړي خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو په سر کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه د بلخ نوی ټاکل شوی والي وایي ډېر ژر به خپله نوې دنده پیل کړي د ایران پلازمینې تهران ته نږدې بېګانه وخته یوې کمزورې زلزلې خلک ډېر وبیرول د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هیوادونو ته ګواښ کړی چې که نن د عمومي اسامبلې په غونډه کې د بیت المقدس د موقف په اړه د ده د پریکړې خلاف رایه ورکړه د امریکا مالي مرستې به ورباندې بندې کړي د خبرونو تفصیل د بلخ نوې ټاکل شوی والي وای هر کله چې د ملي والي د حکومت مشران ورته امر وکړي دای په رسمي ډول د بلخ د والي په توګه خپل نوې دنده پیل کړي محمد داوود دغه څرګندونې پرون له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ورسته له هغې وکړي چې د جمعیت اسلامي ګوند یو وار بیا ارګ ته خبرداری ورکړي چې د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور استعفا په اړه خپل پریکړه بیرته واخلي کنه له هرې ممکنې لارې به کار واخلي داوود وای د بلخ د والي په توګه د جمعیت اسلامي ګوند مشرانو په خوښه د ملي والي د حکومت د مشرانو لخوا ټاکل او د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني په ګډون د ګوند رهبری شورا ټول د لټاکلو سره کوم مخالفت نه لري
صلاح الدین رباني رئیس جمعیت اسلامي د زد د سره خبرې کوم مشکلات نشته هغه موافق ټول حکومت وحدت ملی غوي موافق دی په دې
داود غرزوی اتا محمد نور په بلخ ولایت کې ډیر کارونه کړی خو په سیمه ییزو ادارو کې د اداري فساد په ګډون ځینې ستونزې هم شته چې د باید اصلاح لپاره هڅې وکړي او د مرکزی حکومت تر اوامرو لاندې به اداري چارې تنظیم کړي لخاغلی داود سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه په همدې خبرونه کې د تخبرو د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه بحث کوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نامه د اعلامې په حواله په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرس پر وروستي راپور بحث وشي ګوتیرس په دې راپور کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت اقتصادي ودې سیمه ییزې همکاري بشري حقوقو کډوالو د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې او نورو مسایلو په برخه کې یو لړ سپارښتنې کړې او خپله ارزونه یې کړې ده ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي تدامي چې امامتو به هم د ملګرو ملتونو په نننۍ غونډه کې په نیویارک کې یې برخه واخلي او د افغانستان پر روان وضعیت به معلومات ورکړي د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد د جرمني د نورو سرتیرو د استولو هرکلی کوي او وایي چې هغه په شمال کې دیره د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره مهم دی جنرال دولت وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په شمال کې موږ د 209 شاهین قلوردو د پامیر فرقه او د انجینری خونځي لرو موږ هلته د روزنې پلان جوړونې او د مشورو لپاره اړتیا لرو د جرمني هیواد په دې برخه کې زموږ سره مرسته کوي او موږ اړتیا ورته لرو روانه اونۍ د جرمني دوړ لوړ پوړي چارواکي د جرمني د بهرنیو چارو او دغه راز دفاع وزیران یو په بل پسې افغانستان ته لاړل د مزار شریف کې لدیره زواکونو څخه هم لیدنه وکړه جرمني په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د قاتم لاتړ د ماموریت په چوکاټ کې 980 سرتیری لري د ایران پلازمینې ته نږدې بېګانه وخته یوې کمزورې زلزلې چې قدرت یې د ریختر په کچه شاوخوا 15 ثبت شوی خلک وبیرول او دې ته یې اړ کړل چې واټونو ته راووځي د ایران دولتي رسنۍ تر اوسه د دغه زلزلې له امله د تلفاتو یا د پام وړ مالي زیانونو راپور نه دی ورکړی تېره میاشت د 8.3 په کچه یوې زلزلې د ایران په کرمان ولایت کې ډېر ورانی رامنځته کړه له امله یې 640 تنه مړه او په زرګونو نور ژوبل شول د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي هر هغه هیواد چې نن په د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډه کې د امریکا له لوري د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پرسمت پیژندلو د پریکړې پر ضد رایه ورکړي د امریکا مالي مرستې به ورباندې بندې شي ولسمشر ترامپ تېر ماښام په واشنګټن کې د کابینې په غونډه کې د وینا په مهال وویل
They take hundreds of millions of dollars and even billions of dollars and then they vote against us.
دوی په سلګونو میلیونه او حتی میلیارډونو ډالر اخلي او بیا زموږ په وړاندې رایه ورکوي. موږ د رایه ته ګورو، پرېږده چې زموږ پر ضد رایه ورکړي. موږ به ډېرې پیسې وسپمو، پروا نه لرو. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی 139 غړي نن د هغه پریکړه لیک مسودې ته رایه ورکوي چې له ولسمشر ټرمپ څخه غواړي د اسرائیل پلازمېنې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندلو پریکړه بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یو بل ورته پریکړه لیک د ډسمبر په 13مه یعنې درې ورځې مخکې د امریکا له لوري ویټو شو. د روسیه په یو شمېر ښارونو کې د څوبمي ګواښونو له کبله په پراخه کچه د تخلیې چارې له سره پیل شوې. سیمه ییز روسي چارواکي وایي د چهارشنبې په ورځ د موسکو په ګډون په یو شمېر ښارونو کې په زرګونو کسان له اداري ودانیو، ښوونځیو، پوهنتونونو، مارکیټونو، روغتونونو او هوټلونو څخه د خوندیتوب په هدف وایستل شول. د روسي چارواکو په خبره په سپتمبر کې د ټلیفون لارې د هغو بمي ګواښونو په لړ کې چې وروسته جعلي ثابت شول، د روسیې په 190 ښارونو کې له 3500 عامه ودانیو څخه تر 2 میلیونه ډیر کسان تخلیه شول. په دغو ګواښونو کې یوه پیښه هم ونه شوه. د روسیې استخباراتي چارواکو ویلي وو چې 4 روسي وګړي یې د دغو جعلي ټلیفوني ګواښونو د تنظیمولو په شک نیولي دي. دوی وایي دغه کسان له روسیې بهر ژوند کوي او په دې هیواد کې دننه شریکان لري. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه که دا او ځین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې پر دغه موضوعاتو په تفصیل راپور نه لرو. د بلخ نوی ټاکل شوی والی وایي هر کله چې د ملي یووالي د حکومت مشران ورته امر وکړي دی به په رسمي ډول خپله نوې دنده پیل کړي. د افغانستان دفاع وزارت افغانستان ته د جرمني د نورو سرتیرو د استولو هرکلی کوي. وایي دغه ځواکونو ته په تېره بیا شمال کې چې افغان ځواکونه په وروستیو کې د یوې بلې دولت مخالفه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې تهاجمي عملیات مخته وړي، د دغه ځواکونو د ملاتړ او روزنې لپاره ډېر مهم دی. په غزني ولایت کې په لرې پرتو سیمو سربیره ویل کېږي ښار کې هم طالبان له خلکو مالیه راټولوي.
طالبان چې راځي دلته مالیه اخلي یا دغه اخلي، موږ مجبور یو چې ورکو کور نه کو د شپې راځي وزنیم.
په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هیوادونو ته ګواښ کړی چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په ځانګړې غونډه کې نن د بیت المقدس په اړه د ده د پریکړې خلاف رایه ورکړي، مالي مرستې به ورباندې بندې کړي. د ازادي رادیو دوه ځانګړي پروګرامونه ژوند په شیبو او اساسي بشري حقونو هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د ژوند په شیبونو کې د سندلې ارزښت او ګټو په باب نور معلومات ترلاسه کوئ.
ګټه سندلې دا ګټه برستنده او پرې اچو د ورکو بیا ګرمه سي خټینګه راشي بیا موږ ټول ورکې کېدل د سي ډیره مخکېږي. نو
ازادي رادیو اورید خبرونه پاته برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار نعیم نور نعیمی او بخې په مرسته وړاندې کوم. مخکې لدې چې د بلخ له نوي ټاکل شوی والی محمد داوود سره د ازادي رادیو ځانګړي مرکه درته خبره کړو، د افغانستان د امنیتي موضوع په باب، هغه هم افغانستان ته د جرمني د نورو سرتیرو د استولو په باب، د افغانستان د دفاع وزارت له عکس العمل خبر شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلی په افغانستان کې د هیواد د ځواکونو زیاتول یو معقول کار دی. زیګمار ګابریل پرون افغانستان ته د سفر په مهال ویل افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو پلوي دی. تر دې وړاندې د جرمني دفاع وزیر هم د دوشنبې په ورځ افغانستان ته راغلی و. په مزار شریف کې له جرمني ډیره ځواکونو سره ولیدل او افغانستان ته د خپلو نورو سرتیرو د استولو خبر هم ورکړل. دغه راز د جرمني دفاع وزیر یو وار بیا په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د په چوکاټ کې د په بیړه د ځواکونو د شمیر پر کمولو هم انتقاد وکړ او ویل چې دغه ځواکونه په داسې وخت کې په بیړه کم شول چې د افغانستان امنیتي وضعیت خطرناک و. نور حال د فریبا ظاهر پر پورت کې اوري.
د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد د تازه مجرمنی سرتیرو استول یو کلیدی او مهمه موضوع ګڼي. د دغه وزارت وین جنرال دولت وزیر تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تمه لري دغه سرتیری د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ په برخه کې له ډیر دقت کار واخلي. شغله وزیر زیاتوي
په شمال د افغانستان کې موږ د 209 شاهین قلی اردو نرسلمت په پامیر فرقه او د انجینری خونځې لرو. منګال تا موزش لپاره د پلان گزاري لپاره د مشروع لپاره ضرورت لرو. د جرمني هیواد سره په دې برخه کې مرسته کوي او منګا په دې لپاره اړتیا هم لرو چې دوی په دې برخه کې مرسته وکړي.
روانونی د جرمني دوه لوړ پوړي چارواکي یو په بل پسې افغانستان ته ولاړل. د دغه هیواد دفاع وزیر اورزلا فندرلاین د دوشنبه په ورځ د افغانستان په شمال کې مزار شریف ښار ته سفر وکړ او دغه هیواد ته د نورو جرمن ځواکونو ته استولو خبر ورکړ، خو نوموړي د دغو اضافي سرتیرو د شمیر او د استولو د وخت په اړه څه ونه ویل. د جرمني د بهرنیو چار وزیر زیگمار گابریل بیا د چاشمې په ورځ کابل ته په خپل ناڅاپي سفر کې وویل چې افغانستان ته د خپل نورو سرتیرو د استولو طرفدار دی. د جرمني د دفاع او بهرنیو چار وزیرانو د پیغامونه احتمالا هم د افغان چارواکو او هم د هغوی د نړیوال متحدینو لپاره د پام وړ دی. د امریکا متحده ایالاتو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانستان ته نور سرتیری واستوي. د ناتو عمومي منشي په دې وروستیو کې د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې ویلي چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د ځواکونو د شمیر ډېرېدل د ناتو لپاره یو اساسي موضوع ده. د راپورونو له مخې د مهال 10,000 نړیوال ځواکونه په افغانستان کې ډېر دي، په دې کې 980 تنه جرمن سرتیری دي. تر دې وړاندې نه یوازې دغه سرتیری بلکې په افغانستان کې د جرمني ملکی تاسیسات هم له خطرونو سره مخامخ شوي دي. د روان میلادي کال په می میاشت کې د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې د جرمني سفارت ته نږدې تر یوې خونړۍ چاودنې وروسته د دغه سفارت فعالیت بند شو. د افغانستان د جمهوری ریاست څخه په یو خبر پاڼه کې چې د چهارشنبه په ورځ خبره سوی راغلی چې افغان ولسمشر اشرف غنی گابریل ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د جرمني د سفارت او ډیپلوماټانو د امنیت ټینګښت لپاره اړین تدابیر نیول شوی دی. په کابل کې د می د میاشتې تر برید د مخه شاوخوا 100 تنو په کابل کې د جرمني په سفارت کې کار کاوه. په دې برید کې د افغان چارواکو په خبره شاوخوا 90 تنه وژل سول او 460 نور ټپیان سول.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سر بیره لوی کارونه کې د اف ام په 15 په اوریدلای شي. مخکې خبرونه کوم اوریدل چې د بلخ نوې ټاکل شوی والی محمد داوود وایي هر کله چې د ملي والی د حکومت مشران ورته امر وکړي دای په رسمي ډول خپل نوې دنده امپایل کړي. خو د هغه له ټاکلو سره په وروستیو کې د جمعیت اسلامي ګوند چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور اجرایوي رئیس دی ځینې مخالفتونه راپورته شوي وو. د ارګ د هغه د استعفا په اړه د ارګ د وروستۍ پریکړې په وړاندې سخت دریز غوره کړی وو. په خپل داوود وایي چې د ټاکنه د جمعیت اسلامي ګوند مشرانو په خوښه د ملي والی د حکومت لخوا د مشرانو لخوا شوې ده او د لټاکلو سره هیڅوک مخالفت نه لري. له ښاغلي داود سره د ازادي رادیو خبریال یوسف خان زدران مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلې دي چې که مخالفت نه وینو له مختلفو لورو ولې د مخالفتونو غږونه راپورته کیږي د ستاسو د ټاکنې په وړاندې؟
څوک چې مخالفت کوي دغه خو زما په نظر ما پورې اله نه لري دی پوهېږي. زه خو د تنظیمي جمعیت مخالف نه لرم، ټول قمندانان، ټول علما، روحانیون، روشنفکران ټول انشاءالله هم نظر دی. هر څوک غواړي چې په منطقه هم راځي ښه حکومتداري وي ټول موافق انشاءالله، کومه خبره نشته.
یعنی د جمعیت مشران ستاسو سره موافق دي چې تاسو باید د جمعیت له ادرسه هلته لاړ شئ د والی په حیث باندې؟
دا خو د حکومت وحدت ملي تشکیل د جمعیت ګوند خو یو نماینده خو مهم نماینده ډاکټر سید عبدالله دی چې ریاست اجرائیه په غاړه لري. سلام الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامي دی زد دوی سره خبرې کړې. په کومه مشکلات نشته.
این هغه استاد سره موافقه کړی دا اجرایی
سره موافقه. خو مګه هغه موافقه دی ټول حکومت وزارت ملي غوی موافقه دی پدې.
نو د جمعیت خبرګون اعلامیا چې دوی ور کړی د چې پدې اړه باندې حکومت پریکړه یو طرفه غنی دا په څه معنا؟
اعلامیا کې هغه نه کې څو کو د اعلامیا د پره او خبر نه شو د اعلامیا پاس کړی.
کله ټاکل شوی چې تاسو په بلخ کې عملاً کار پیل کړی؟
پرمخزه تقریبا یو ساعت خبرې کړم تلیفوني سره او د نباني سره رئیس جمعیت بم زغه خو کوم مخالف نظر زما په نظر مخالفت نه ورزید
او چې مخالفتونه نشته نو کله به تاسو بلخ ته ځی عملاً د والی په حساب کار پیلوي؟
بلخ زه منتظر یم چې حکومت وارث ملي ار کله چې امر وکړي زه زوم ان شاء الله
دا به زروي که وخت به ونیسي
شاله پزین واسو من شاء الله تاسو اوریدل دي چې ولوس منتظر دي ولوس انتظار کوي ولوس هم پدې نووري کې پدې نووي حکومتداري کې ډېر علاقمند دي زیر په حکومت مرکزی کې د غروشن فکران د ځوانان علما ټول انتظار دي
تاسو ول چې خلک د بدلون غوښتن کې دي په بلخ کې بس تاسو هم ډېر اقدامات سوي په دا سال کې چې لدی وړاندې انتقادونه موجود دي چې اته محمد نور د مرکزی حکومت هغه ډېر اقدامات نه پلي کول یا می پی او ډول مخالفت
نه زه خو ته وایم چې زموږ ګران ورور اته محمد نور ډېر زحمتونه خپل کړی دي ډېر تغیرات په دې ولایت کې راولې دي مګر ځینې نو سامانیان نشته فساد اداري نشته بینظمي نشته زاد چې انشاءالله چې زوم د ټول سره د نشان سره د خزو سره زوانانو سره جرګه انشاءالله برم بیا د ټول په نظر کې انشاءالله خامخا کمی او کاسي چې وي بیا به تصمیم ونیسو انشاءالله خو د مرکزي حکومت قانون تطبیقوو انشاءالله دا خو حکومتي خبره ده نه
څه عمده ستونزې د خپل کار په وړاندې تر اوسه نه پیشبیني کوئ وړاندوینم څه دي څه ستونزه به ووینئ محلي چارواکي
پیشبیني خو سخت دی اللهتعالی پوهېږي او د خلکو اراده انشاءالله ټینګه دي زه هم اطمینان لرم چې دغه ټول پشتیبانی کوي دا د حکومت په مال او د زما ګران ورور عطا محمد نور په مال چې لږ زره اگر ناراضیت شته انشاءالله به تاسو کې کوم خبره نه دی دا د حکومت پرنسپ دی دا د تبدیلی او تغییری و دا
د بلخ نوې ټاکل شوی والی انجنیر محمد داوود چې وای هر کله چې د ملي والی د حکومت مشران ورته امر وکړي د به پر رسمي ډول د بلخ د والی په توګه خپل نوې دنده پیل کړي د بلخ د والی په توګه د ټاکل کېدو په باب د سیمه ایز ارګانونو خپلواکې ادارې په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې انجنیر محمد داوود د نفتو او د کانونو د استخراج په برخه کې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړې دي او د ښې تجربې خاوند دی. ارک نوموړی د رواني اونۍ په پیل کې د بلخ د نوي والی په توګه د عطا محمد نور پر ځای وټاکه او د غرازي وویل چې د عطا محمد نور استعفا چې مو د مخکې ولسمشر ته وړاندې کړې وه هغه هم افغان ولسمشر منظور کړی ده. خو په خپله عطا محمد نور ویلي چې دا یو اړخیز اقدام دی او دغه پریکړه نه مني. د غراز د هغه د جمعیت اسلامي ګوند هم په وروستیو کې په دې اړه کلک دریځ څرګند کړ او له ارګې وغوښتل چې دغه پریکړه بیرته بدله کړي کنه دوی به له مختلفو لارو کار واخلي. دغه موضوع چې په دې اړه مو ستاسو نظرونه هم واخیستل پرونی مایکروفون ستاسو په پروګرام کې دا موضوع مو په دې ډول وڅېړل چې ارګ وایي نور خپل دند استعفا کړی او ولسمشر هم غا منزور کړی ده. خو په خپل نور وای دغه استعفا ډیر مخکله شرطونو سره ولسمشر ته وړاندې کړی و هغه نه ویني ده او د نمنې لتاسو مو پوښتل چې اوس څه پکار دی ارګ باید خپل پریکړه بدله کړي او که نور چې څوار ل 2004 کال رئیس د افغانستان په دغه نوی دیموکراتیک نظام کې د بلخ د والی په توګه دند تر سره کړي او د دیموکراسي پر ټولو اصولو تر نورو خپودي پوکار ده چې دغه پریکړه ومني او دغه جنجال په سولې ډول پای ته ورسوي. د توتنو اوریدونکو نظرونه به واورو.
محمد صابر ګندیروال هم د غزنی ولایت نه. دولت باید قانون عملی کړي. دولت د دوی لپاره ده چې قانون عملی شي. دولت د دوی لپاره ده چې هغه خلکو ته د دوی حقونه ورسوي. استادات د ملت او دولت په وړاندې همیشه سنګر نیولی ده او ملت له دې نه نه ډاریږي. ملت په دې خلکو پلان دی ودرېږي.
محمد افغان ولایت سره د ولسمشر دغه اقدام ډېر عرقلی کوم. یعنی وکن دا هغه ورځ چې ټول افغانان غوښتل چې د قانون په چوکاټ کې د افغانستان اوسنی امنیتي نظام ستاسو یو ډېر ښه اقدام وکړو. راځم چیلنجونو ته چې څوک یو چیلنجر کوي څوک بل چیلنجر کوي نه زه وایم د افغانستان دغه اوسني خلک اوسني ځوانان هغه ځوان نه دی چې دوی به د کوم حزب د کوم قوم او یا د کومه ډلې ننګه به کوله نه دا د دې خیال ځوان دی دا د دې خیال نه تر دی تم خلک د افغانستان رسول به په باندې دي
توخی هم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ شته سره په تماس کې هم کونه ویلی شو چې واقعا دا د رئیس جمهور خلک او فکر او پر ځای و دې کې خبره نوسته چې دا رئیس جمهور د دواکو اختیار د ټولو حکومتو او د ټولو وظیفو د پلاسته یو څوک چې د امر نه مني دا حکومت دا جوړ شوی د دې ته موږ لکه اتمر صاحب هم په خپل مثلا نور چرونکو داسې په خپل وروغو کې وویل چې دا بېخي د بغاوت علامه ده. نو دا پر ځای خبره ده چې دی باید خپل استعفا ومني.
زه اغا امیر د ننګرهار نه تاسو سره تماس کې مسیر ته خدای مکړه آر جی بی نه تیر شي واته احمد نور ډیر ته په مزار شریف کې والی په صفت باندې بیا ګرنګل لپاره مقرر کی. نو آر با ولس کې او په ټولو په ټول ملت کې به خپل اعتبار د لاسه ورکړي.
جانان افغان مل د کندهار ولایت ولسوالۍ څخه زما نظر دغه دی چې دا مشران دومره واک هم واخیستی او دومره ډېر وخت هم په والیتوب کې او په قدرت کې تېر کړي دا پر هغه سربېره هم باندې د دې قناعت نهشته. نو دا کمزورو او د پولیسانو د دغو د خدای چاره وکړي. نو مشران داسې کوم د ولسمشر واک معنا امر نه مني نو دا خو هېڅ توجه نه کېږي. اوس که دا پخوا حکومت دی وایي چې معنا هغه حکومت و زه مشر وم اوس بیا بل حکومت رالي نو دا خو د ولسمشر کار دی. دا خو د دې خبره نه ده چې دوی وایي موږ ایسته کېږو یعنی ایسته کېږو یا په موږ چې دا غوښتنې موږ چې بله چوکۍ راکړي موږ دا ایسته کړو. نو دا خو د ولسمشر خپل کار دی.
دا ستاسو څو پیغامونه چې پرون مو د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې پر همدغه جنجالي موضوع څرګند کړي وو. د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور لدندې لری شوی ارګې استعفا منظور کړي خو په خپل عطا محمد نور وایي چې دغه استعفا نه منی دی ارګ پریکړه نه منی ځکه یو اړخیزه توګه باندې ده او باید خپل پریکړه بدل کړي. بل خو د بلخ نوی ټاکل شوی والی انجینر محمد داود وایي چې هر کله چې د ملي والی د حکومت مشران ورته امر وکړي دای په رسمي ډول د بلخ د والی په توګه خپل نوی دنده پیل کړي. هغه دا څرګندونه له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي. که غواړئ دا مرکه بیا هم واورئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کام.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په غزنی ولایت کې په لری پروتو سیمو سربیره ویل کې خار کې هم طالبان خلکو مالیه راټولوي. د غزنی ولایت د مدني فعالانو او د غرز د ولایتي شورا غړي د منی په خپل د غزنی ولی هم د غستون ز منی وای چې خو وای چې دا د دوی لوس پورته خبره ده. د ازادي راډیو سیمیز خبريال شریف الله شرافت غزنی ته تللی او پر د غستون ز دا راپور چمتو کړی دی.
د غزنی ولایتي شورا او پالان وایي په دغه ولایت کې وسلوال طالبان په سپین ورځ او په عام ډول په شار او کلی کې له کروندګرو او سوداګرو څخه د دولت تر ولکو لاندې سیمو کې مالیه راټولوي. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا یو غړی امان الله کامرانی ازادي راډیو ته وویل ټول هغه سوداګر او شرکتونه چې دولت ترې مالیه راټولوي د طالبانو له لورې هم ورڅخه اخیستل کیږي چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړي وایي چې طالبان له همدې لارې زیاتې پیسې لاسته راوړي او دولت یې باید مخه ونیسي.
مالیه ټولوي څوک چې د اوبو ماشینا لري څوک سرتون لري څوک موټر لري چاسي شمسی وی کی دی او بو پیلا کاږي د برق بو ایسا د ټول ټول څه طالبان مالیه ټولوي. حتی کوم مالیه شروالی اخلي بیا را شروالی کوم لیست پلاس راغله د متعدد دیو د تخره دکانداران
شاغلی کامرانی وای په دغه ولایت کې د طالبان نفوس ورستر بلې زیاتیږي خو ولایتي د راور تلاستر زنه ناسته ده او مدیریت یې کمزوري دي. لدی سره مدني پالان هم ورته سرګندونی لري. دغه پالان وای نه یوازي وسلوال طالبان دغلته په شار کې له سوداګرو او په کلی کې له کروندګرو مالیه راټولوي بلکې د سیمه ییز رسنیو رسنیو څخه هم اخلي. د دې لړلې یو هم ژورنالیست اسدالله جلال زیدی چې ازادي راډیو ته داسې وایي،
له رسنیو څخه د وسلوالو طالبانو له لوري د مالی د غوښتلو خبره ما د غزنویانو د تلویزیون له رئیس او همدا ډول د سماد رادیو او د کلید رادیو له مسؤلینو څخه اوریدلې.
په غزنی ولایت کې د غزنویانو په نوم د خصوصي تلویزیون مشر هم دا منلي او ویلي دي چې د یارد دي وسلوالو طالبانو ته مالیه ورکړي. د غزنی په ښار کې که څه هم هټیواله او سوداګر دا مني چې طالبانو ته مالیه ورکوي، خو هغوی د دولت او وسلوالو له ویرې د څه ویلو ډډه کوي. خو کروندګر وایي که وسلوالو ته مالیه ورنه کړي نو د امنیت د نشتوالي له امله یې ژوند په خطر کې دی. د دغه ولایت د دیاکو ولسوالۍ یو تن کروندګر ازادي راډیو ته داسې وویل،
طالبان چې راځي دلته مالیه اخلي دغه اخلي، موږ له دوی سره هیڅ نسو ویلی. د برما په سر کې هلته کاغذ شبنامه شوي، په جومات کې هلته د برما په سر کې 1000 روپۍ یا 2000 سه وایي، موږ مجبور یو چې ورکو، که ورنکو د شپې راځي وازنیمو.
له دې ټولو سره سره د غزنی والی انجینر عبدالکریم متین که څه هم دا مني چې وسلوال طالبان په غزنی ښار کې له خلکو مالیه راټولوي، خو وایي چې مخنیوی یې تر وسپورته خبره ده. ښاغلی متین وایي تر دا مهاله یو شمیر هغه کسان هم نیولي چې وسلوالو ته یې مالیه ټولول.
داسې شکایتونه موږ ته بند لرو، موږ کسان بندیان کړي هم دي، په زندان کې مو هم اچولي چې دوی به طالبانو ته پیسې ټولولی یا مرسته. په دې ښار کې په لسهاو زره دوکانونه دي، لسهاو زره پولیس ته موږ اړتیا لرو چې هر دوکاندار په سر یې ودرو، چې دا موږ نه لرو. هر سړی باید پولیس شي او له خپل نظام او له خپل وطن سره کومک وکړي.
وسلوال طالبان هم دا مني او وایي چې دوی نه یوازې په غزنی کې بلکې په ټولو ولایتونو کې په منظم ډول له خلکو او سوداګرو مالیه راټولوي. دا یادونې وړ ده چې غزنی یو د افغانستان له هغه نامنه ولایتونو څخه دی چې زیات شمیر سیمې د وسلوالو تر ولکې لاندې دي او د جګړې ډګر پکښې کې تود دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح.
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا ولسمشر هیوادونو ته ګواښ کړی چې که د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په نننۍ ځانګړې غونډه کې د بیت المقدس د موقف په اړه د پرېکړې خلاف رایه ورکړي، مالی مرستې به پرې بندې کړي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر پر هغو هیوادونو د احتمالي مالی بندیز ګواښ کړی چې د دب خبره هم د امریکا پیسې اخلي او هم یې پر ضد درېږي. ډونالډ ټرمپ ویلي هر هغه هیواد چې د پنجشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د امریکا له لورې د اسرایلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندلو د پرېکړې پر ضد رایه ورکړي، د امریکا مالي مرسته به ورباندې بنده سي. ولسمشر ټرمپ تیر ماښام په واشنگټن کې د کابینې په غونډه کې د وینا پر مهال وویل، دوی سلګونه میلیونه او حتی میلیاردونه ډالر اخلي او بیا زموږ پر وړاندې رایه ورکوي. موږ دغو رایو ته ګورو، پریږدئ چې زموږ پر ضد رایه ورکړي، موږ په ډېر څه وسپموو، پروایه نه لرو. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله نن د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې پرېکړې په اړه بیړنۍ غونډه جوړوي چې بیت المقدس د اسرایل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژنده. دا غونډه د یو شمېر اسلامي هیوادونو په غوښتنه دایریږي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین استازي ریاض منصور وویل د عمومي اسمبلۍ 103 نوي غړي به د هغه پرېکړه لیک مسودې ته رایه ورکړي چې له ولسمشر ټرمپ څخه غواړي خپله پرېکړه بیرته واخلي. منصور هیله وښوده چې د ملګرو ملتونو غړي به په لوی اکثریت دا پرېکړه لیک تصویب کړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یو بل ورته پرېکړه لیک د ډسمبر پر 13 نیټه د امریکا له لورې ویټو سو. تر دې وړاندې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې نیکی هیلی هم پر خپله ټویټر پاڼه خبرداری ورکړی و چې متحده ایالات په هغه کسان په یاد ولري چې د دې په خبره د بیت المقدس په اړه د امریکا د خلکو د انتخاب پر وړاندې رایه ورکوي. دا وایي د ډسمبر پر 28 نیټه به زموږ پر انتخاب انتقاد وسي، امریکا به یې نومونه واخلي. د دغې اسمبلۍ مشر د ولسمشر ټرمپ د دغو څرګندونو په اړه له څه ویلو ډډه کړې، خو دا یې ویلي چې دا د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو حق او مسؤلیت دی چې خپل نظرونه څرګند کړي. دغه راز د ملګرو ملتونو یو شمېر نورو لوړپوړو ډیپلوماتانو د نوم نه ښودلو په شرط د نیکی هیلي د دغو څرګندونو په وړاندې غبرګون ښودلی. د اسلامي هیوادونو یو ډیپلومات ویلي چې متحده ایالات کله چې نورو ته د قناعت ورکولو لپاره بله قانوني لار نه لري دا ډول څرګندونې کوي. یو لویدیز ډیپلوماټ بیا د کمزوري تاکتیک بللی او یو بل اروپאי ډیپلوماټ ویلی چې هلی په دې ډول نور هیوادونه نسی کنټرولولای. سره له دې چې فلسطین بیت المقدس د خپل راتلونکي هیواد پلازمینه ګڼي، خو ولسمشر ټرمپ د دسمبر پر شپږمه بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژند، خو دا پریکړه له پراخو انتقادونو سره مخامخ شوه.
و امرل چې د امریکا ولسمشر هیوادونو ته ګواښ کړی چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په نننۍ ځانګړې غونډه کې د بیت المقدس د موقف په اړه د پریکړې خلاف رایه ورکړي، مالی مرستې به پرې بندې کړي. دغه ځانګړې غونډه وروسته له هغې د فلسطیني ادارې په غوښتنه رابلل شوې چې د امریکا متحدو ایالاتونو د بیت المقدس د موقف په اړه د یو پریکلیک مسوده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 14 غړو تایید کړه، امریکا هغه رد کړه. دا موضوع د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته راجع کړه ترڅو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړه باطل کړي، هغه چې د امریکا متحده ایالاتونو رد کړی ده. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د ژوند په شیبو کې اورئ چې ژمی په افغانستان کې دی، هوا سړه ده، سندلی څومره اهمیت لري؟
غټه سندلی ده، غټه برستن ده، او پرې اچو دغه ورکو بیا ګرمه شي، خټینګه راشي، بیا موږ ټول ورکې کېدل داسې ډېره مو خوښېږي. نو
د اساسي بشري حقوقو بل د ازادي رادیو اونیس پروګرام هم د ژوند په شیبور کې له پروګرام سره د تخبرو خو یو څه بیا پام وکړي د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د بلخ نوې ټاکل شوی والی محمد داود وای هر کله چې د ملي والد حکومت مشران ورته امر وکړي دای په رسمي ډول د بلخ د والی په توګه خپل نوې دنده امپایل کړي. داود دغه څرګندونه پرون ماښام له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړي او د هم ویل چې د بلخ د پخواني والی عطا محمد نور د استعفا په اړه پریکړه ارکړي، او دای هم د ارک لخوا او هم د جمعیت اسلامي د ګوند مشرانو په مشوره د بلخ د نوي والی په توګه ټاکل شوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه بحث کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه د اعلامیې په حواله په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرس پر وروستي راپور بحث وشي. افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد ته د جرمنی د نورو سرتیرو د استول کېدو هرکلی کوي. وایي چې دغه ځواکونه به په افغانستان د افغانستان په شمال کې دیره له افغان ځواکونو د ملاتړ او روزنې په برخه کې مهم رول ولوبوي. د ایران پلازمینې ته نږدې بیګانه وخت یوې کمزورې زلزلې چې قدرت د ریختر په کچه شاوخوا 1500 شوی خلک وبیرول او دې ته اړ کړل چې واټونو ته راووزي. تر اوسه د دې زلزلې له امله د تلفاتو یا د پام وړ مالي زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې هر هغه هیواد چې نن د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په ځانګړي غونډه کې د امریکا له لوري د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پرزمیت پیژندلو د پریکړې پر ضد رایه ورکړي، د امریکا مالی مرستې به ورباندې بندې شي. د روسیې په یو شمېر ښارونو کې د څو بمي ګواښونو له کبله په پراخه کچه د تخلیې چارې لسره پیل شوې. د امریکا د خزانې وزارت د چچنیا پر مشر رمضان قدیروف مالی بندیزونه ولګول. د دې یو ځینې نور خبرونو تفصیل کوړی به هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې د ازادي رادیو دوه ځانګړي پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي، د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو له دې مخکې به له اسمت څاروانه واورو چې هغه ښځې چې امیندواره دي د موبایل ټلیفون ګرزول یا د وای فای ګرزول د البته د ځینو ساينس پوهانو په وینا د هغوی ماشوم ته زیان رسوي.
د امریکا د اوکلند په هانتون څېړونکو وایي چې امیندوار شزیدې ځان له موبایل ټلیفون او وای فای څخه لري ساتي. د دوی څېړنې ښیي چې د موبایل او وای فای وړانګې په شزو کې د جنین د ضایع کېدو خطر زیاتوي. د بریتانیا د ټلیګراف راسپانې د راپور لمخي د اوکلند په هانتون څېړونکو د تحقیقاتو پر اساس د موبایل او وای فای وړانګې د اوویندوارو شزو د جنین د ضایع کېدو خطر تر 50 سلنې پورې زیاتوي. تر دې وړاندې په څېړنو کې ښکاره شوی و چې دا ډول وړانګې د برېښنا او ټلیفون له مسو څخه هم رامنځته کېدای شي او د انسان د بدن لپاره مضرې دي. دا ډول وړانګې د جنیټیکي تغیراتو او سرطان سبب کېدای هم شي. د د اوکلند پوهنتون څېړونکو پر 910 شسو د امیندواری په مختلفو پړاوونو کې څېړنه کړې. په څېړنه کې لټولو برخوالو شزو څخه ټیسټونه واخیستل شول چې په 24 ساعتونو کې د انسان په بدن کې د وړانګو اندازه معلومه کړي. په تحقیق کې څرګنده شوه هغه شزي له وړانګو سره زیاتې مخامخ وي چې تر نورو پکې د جنین د ضایع کېدو خطر په سلو کې 48 زیات دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلعت کې د کوچانو ریاست
مسولین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګپورټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبیبل خبرونه ته زه سید کمال شارف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټوله خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال سی بشره غلاس
زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیک هیلي د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې
ډیره مننه. ګروال سی د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د معلومات لمخې د محل د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي کچ سمره ده.
نو باید وای چې په کمیسون کې یوازې پر روان مالی کال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3300 تاویہ پیخ حساب دی شوی دی چې له دی پیخونه 1315 فزیکی تاریخوالی پیخ دی 1016 د جنسی تیریو تاریخوالی پیخ حساب دی شوی دی 1039 شفاهی او رواني تاریخوالی پیخ شامل دی چې شفاهی او رواني تاریخوالی په اړه باید زوایم چې تاریخوالی فقط فزیکی تاریخوالی یا جنسی تاریخوالی نه ده چې موږ په ټولنه کې لبد مرغه فقط دین او تاوتریخوالته اصلي تاوتریخوایل وکي یعنی ک چیرته کومه خزه وهلسوي ټکلسوي موږ وایو چې دغه خزه سره تاوتریخوالی شويده. اما نه باید وایي چې شفاهي او رواني او کلامي تاوتریخوالی هم یو ډیر مهمه تاوتریخوالی ده چې زموږ په ټولنه کې ورته ډیره توجه نه کیږي اما ډیر زیات تاثیر لري په خزو باندې لکه څنګه چې بعضي ثاني چې خزو تور کول کیږي یا سپکاوي چې خزو ته کیږي یا مثلا خزي د جامع یو مکمله او یو مهمه برخه نه ګڼل کیږي بلکې هغه ته د یو بار په کچه په اکثرا کورنیو کې او پزمن پټولنه کې قتل کیږي. او 1555 اقتصادي تاریخوالی په حساب دي شوې دي چې د هغوی اصلي لامل هم د اقتصاد ضعیفه کچه د کورنیو کې او پټولنه کې. او 1590 په د هیواد په کچه هغه نور کوچني لاملونه دي چې د خزو پر وړاندې د تاریخوالی سبب ګرځي د هغه ټول امارو چې په کمیسیون کې پر روان مالیکال کې ثبت شوی
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په همدې اړه یو اعلامیه صادره کړې ده. ک په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په دغه اعلامیه کې کوم فاکتورونه چېرل سی وی دی د شوز په وړاندې د تاریخوالي د مخنیوي په برخه کې
باید وایم چې هغه اعلامیه چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه صادره کړې ده په حقیقت کې موږ بعضي حقیقتونه د خزو د پرلاندې د تاریخوالو په اړه کې سیړلې دي. او باید وایم لکه څنګه چې زمونږ په ټولنه کې د خزو پرلاندې تاریخوالۍ د یو ستر او نامعلومه حقیقت په توګه ګڼل کیږي او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تحقیقات کوي چې وسلوال نخته او د افغانستان په سرحدي سیمو کې د طالبانو نفوذ د تاریخوالۍ د زیاتوالي اصلی لامل دی چې د هغې له کبله حکومت نشي کوي په دغه سیمو کې روغتیایي ښوونیز او قضایي خدمتونه وړاندې کړي نه سړو ته او نه هم ښځو ته په خاصه توګه نشي کوي چې دا خدمتونه وړاندې کړي. پر سیره پر دې باید وایي چې زموږ په ټولنه کې هغه ناوړه عرفونه چې حاکم دي چې د هغې په سبب میرمنې د سړیو پر پرتله غیر مساوي او ټیټ موقف لري او نشي کوي چې په هیڅ ټولنیز اړخ کې یا په هیڅ ټولنیز تصمیمونو کې برخه واخلي او حتی د دوی نسی کوای چې د خپل شخصي ژوندونو پریکړو کې خپل تصمیمونه واخلي او خپل شخصي ژوند کې دی پریکړه وکړي. په هر صورت مونږ کولای شو وایو چې د ښځو په وړاندې د عمومي تاوتریخوالي او عمومي تاوتریخوالي په افغاني ټولنه کې یو ځانګړی هررخیز او نه منونکی حقیقت دی.
ډیره مننه. تاسو ولې چې په روان کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیات شوي دي، د دغه پیښو د زیاتوالي لامل څه دی، ولې زیات شوي دي؟
که څنګه چې ما مخکې هم وویل چې تاوتریخوالي زن مختلفه ډولونه لري، لکه فزیکی تاوتریخوالی، د رواني او کلامي تاوتریخوالی، د اقتصادي تاوتریخوالی ده او داسې نور. نو ځکه د دې تاوتریخوالی لاملونه هم مختلفه دي. یعنی مونږ نس کوي په خپل جامعه کې صرف یو عامل ته اشاره وکړو او یو عامل وخیو چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی اساسي لامل ګرځي، بلکې مختلفه عاملونه په دې اړه کې دخیل دي. لکه څنګه چې تر ټولو لوی مهمې زمونږ په ټولنه کې د ناوړه عرف حاکمیت ده. یعنی بعضې هغه عرفونه، غلط عرفونه، اشتباه عرفونه چې مونږ په خپله ټولنه کې لرو، چې هغه د دې سبب کیږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات شي. لکه څنګه چې زه باید یو کوچنی مثال ورکړم، کله چې کومه ښځه واده کیږي زمونږ په ټولنه کې، نو دا کله چې مړی شهید شي یا مړ شي، نو دا بیچاره مجبوره ده بې له دې چې دا خپل وغواړي کونه غواړي، دا باید د خپل لیور سره واده وکړي. که لیور بل ښځه هم لري او ماشومان هم ولري، بیا هم دا مجبوره ده چې غوته کینی او غو سره واده وکړي. نو په دې کې نه د دې خوښي ته کتل کیږي او نه د هغه سړی یا هغه لیور چې ده چې هر څوک نه دغه خوښي ته کتل کیږي. نو دغه یو عامل دې ته مونږ وایي. بل د امنیت او پولیسوالیو او ولایتونو کې د دولت د واک نشټوالی ده. یعنی د امنیت نه درلودل په ټول زمونږ په ټولنه کې، یعنی په افغانستان کې، په اساسي توګه یو اساسي لامل ده د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي. د مجازاتو د معافیت شتون، یعنی اکثرا هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي، په لبه د مرغز زمونږ په ټولنه کې هغه بخل کیږي او غوته معافیت ورکول کیږي. خصوصا په ناموسي قتلونو کې باید زوایم، لکه څنګه چې حتی د جزا قانون یو هغه چاته چې د ناموسي قتل سبب ګرځي یو مخففه حالت په نظر کې نیولای ده، چې د خپل یو سبب ګرځي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کچه لوړه ولاړه سي. اداري فساد یو بل اساسي لامل ده د دې ناوړه پیښې او له موقف او له دندې نه ناوړه استفاده په جامعه کې. یعنی بعضي خلک دي کله چې دوی قدرت ولري او پورته پوستونو کې کار کوي، نو دوی له خپل پوستونو نه، له خپل قدرت نه استفاده کوي او له ښځو نه ناوړه استفاده کوي. د عدالت نشټون، د عدالت نشټون یو اساسي لامل ده. او باید وایي چې د تاوتریخوالي د قربانیانو په مخ کې د لازم لاتړ نشټوالی یو بل اساسي لامل ګڼل کیږي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاسه واله یا په دالاس واله
وبون نور موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
پلاس نه فکر چې محکمې له
خوا. ازادي رادیو یو 0200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شراغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشر حقوقو خبرونه ته غواجاس. ګروال صاحب، د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون یو له هغو مهمو ادارو څخه دی چې دیو له مهمو دنو څخه د شذو د حقوقو څخه دفاع ده. خپل دغه کمیسیون تر دا مهاله پوری په دې برخه کې څه کړی دی؟
دغه راپور چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون خبر کړی دی، په دې راپور کې مونږ د هیواد په کچه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي امر نه دی نیولې، صرف د هغو قضایو امر ده چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راځي شوې دي. نو هغه قضایي چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راځي شوې دي، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کلنی په دې اړه دا دي چې موږ له دغو قضایونو چې ما مخکې امر ویل، له هغو نه 310 قضیه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په منځګړیتوب حل شوې دي. یو سلو شپږتیا قضیه خوندي کورونو ته راځي شوې یا د امن کورونو ته راځي شوې دي. شپږتیا قضیه خپل هغه قضیه دي چې خپل شاکیان له هغه منصرف شوې دي، یعنی د هغه د پیګلین منصرف شوې دي. یو سلو یو قضیه موږ پولیسو ته راځي کړې دي. یو سلو درست څلور دیش قضیه مونږ سره نوالی ته راجع کړی دی. یو سل اتنوی قضایه محاکمو ته راجع شوی دی او اته سوه قضایو ته حقوقی مشوره او نویشت قضیه صحیح مراکزو ته راجع شوی دی.
ډیره مننه ګروال صاحب. د ورستۍ پوښتنې په توګه د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون وړاندیز په دې برخه کې څه دی تر څو اړوند ارګانونه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي په برخه کې کوټلی ګامونه واخلي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بعضي واضح او سري وړاندیزونه په دې اړه حکومت ته وړاندې کړي دي چې له هغې جملې نه اول دا چې د خلکو د ټولنیزو او انفرادي حقونو او امتیازاتو په اړه د پوهې کچا او عامه نظر لوړول، په ځانګړي توګه په کورنیو او ټولنیزو اړیکو کې د ښځو د حقوقو دریز وضعیت لوړوالی ده. دوهم، په ښځو کې د ښځو د مالي خپلواک د منځته راوړلو لپاره د ښځو د عایداتي فرصتونو رامنځته کول. دریم، د ملي او خصوصي اداراتو په لوړو کچو کې د ښځو لپاره د اداري فرصتونو رامنځته کول او د هغوی شریکول په ملي پریکړو او پالیسی جوړولو کې. دریم، د اغیزمن استراتیجی رامنځته کول، یعنی د قانون او د بشری حقونو هغه امتیازات یا هغه امکانات چې ښځو ته په نظر کې نیول سوي دي، او د هیواد د خلکو د کورنیو او ټولنیز ژوند څخه د تاریخوالي کلتور له منځه وړل دي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشری حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو ملسه.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
ترنو اوریدونکو سلامونه او خې چارې. د سړو سیمو اوسیدونکو به د سندلۍ له نامه جوړښت او استعمال سره بلد وي. خای اوس هم یو شمیر اوریدونکو په سندلۍ کې ناست وي او زموږ خبرونه اوري. ځینې به اوس سندلۍ نه کاروي، خو له سندلۍ به خې او بدې خاطرې لري. په افغاني ټولنه کې سندلۍ څه ډول جوړښت لري؟ د سندلې د جوړیدا تاریخ تر کومه رسی او د سندلې ارزښت څه دی؟
په ډیرو یخو سیمو کې به اکثر خلکو دغه د کوټو لاندې تاوخانی جوړولې، نو دغه مصارف په لک ډیرو په اندازه باندې، ځکه چې د یوې کوټې د ګرمولو لپاره
هغه ځونه کې چیرته چې برېښنا موجوده نه وي، بیا دوی د تناره زغال یا د اسکاریا مګورته انګار وی اور هغه اخلي په یو د وسپنې په منکل کې دی او تر سندلې لاندې دی. د سندلې د لپاره ډیر اړین څه دی؟
کاټه سندلې دا کاټه برستن ده او پرې اچو د غوړ کو بیا ګرم شي خټینګ راشي بیا مونږ ټول ورکی کېنل ته د ګور بچره وخلت کتر کې دی بیا ورکی کېنل د سې ډیر مخ خوګینو سندلې.
د ازادي رادیو نننې ژوند په شیبو کې خبرونه مو سندلې ته ځانګړې کړې ده. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړی.
درنو اوریدونکو، کله چې انسان پیدا شوه او اقلیمی بدلونونه یې پر بدن اغیز کړي، نو د ځان ساتنې په پاره یې له بیلابیلو وسایلو کار اخیسته دي. که یې ګرمي شوي، نو له ببوزی نیولې تر ټاپری او د تورته له نورو ګڼو وسایلو یې کار اخیسته، او که یې یخنی شوي، نو د ځان ګرمونې او هوساینې لپاره یې د ځان د ګرم ساتلو بیلابیل وسایل جوړ او استعمال کړي دي. سندلی چې د افغانستان په یخو سیمو کې لډیره په خواره حصے رواج لري، هغه توک دی چې ډیره افغانان یې د ځان ګرمولو لپاره په کورونو کې کاروي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواک وایي چې سندلی او یا سندلی ته ورته توکي لسلګونو کلونو را پدی خو په افغانستان کې رواج لري. نوما وړه زیاتوی
د سندلې د تاریخ پاک باندې بزدا وایم چې دا خو یو فکر کوم بشری امر دی چې انسان د پیدایښت سره سم تل کوشش کوي چې د خپل ژوند د بقا لپاره ومن شاند خپل ژوند هوساینه لپاره کار وکړي او داسې ډیر شیان استعمال کړي. نو فکر کوم چې سندلې هم ډیرو پوخا وختونو رئیس په افغانستان کې او بیا خاص کر په هغه سیمو کې چې الته واور ډیر وریږي الته دا یو مروج شاید یو د غیزی خلک استعمالی. خو فکر کوم چې د پخوانی وختونو او د وسنۍ سندلې ترمنځ یو څه تفاوتونه هم منځ راغلي دي.
د خپل وخت په خبره چې سندلې ته ورته جوړښتونه د هند په کشمیر او سرینګر کې هم موجود دي. د سندلې د جوړښت په اړه وایي
په ډیرو یخو سیمو کې به اکثر خلکو دغه د کوټو لاندې تاوخانی جوړولې. نو دغه مصارف په لک ډیرو په یو اندازه باندې ځکه چې د یوې کوټې د ګرمولو لپاره فکر کوم چې ډیرو زیات زغالو ته یا ډیرو لرګیو ته به ضرورتونه. بیا هم دغه شکل باندې کوشش خلکو وکړي چې دا محدود کړي یا وړوکی کینو په سندلې شکل باندې واړولو په کوټه کې به یو میز کې خودلو او د میز لاندې به په یو خاص لوخ کې یا به اور به مثلا په بل ځای کې بل شوی و هغه انګار به دننه راوړلو. د پاسه به د دې لپاره یو خاص مخصوصه موږ ورته په پښتو کې بړستن وایو خاص یو کالی به جوړېده چې دا به د ډیرو زیاتو مالوچونه ډکو یا به ډیر زیاتې وړۍ ورکې موجودې وي چې تر څو تودوخه د دایم دپاره وساتي. یو څه وخت دپاره دا به پی غوړولو.
خغلی خپلواک وایي چې سندلې په هغو کورونو کې کارول کیږي چې اقتصادي حالت یې پیاوړی نه وي. محمد عرفان چې دا محل کابل کې اوسي وایي چې په لرو پرتو سیمو کې سندلې خلک ځکه جوړوي چې مصارف یې کم راشي.
په هغه ځونه کې چیرته چې برېښنا موجوده نه وي بیا دوی د تناره زغال یا د اسکاریا مګورته انګار وی اور هغه اخلي په یو د وسپنې په منکل کې ږدي او تر سندلې لاندې ږدي. د سندلې لپاره ډیر اړین څه دي بړستنه ده کومه چې د همدغې سندلې همغه حرارت د همیشه لپاره خوندي وساتي. کومه بړستن چې جوړیږي هغه هم یوه خاصه بړستن وي دا ځکه چې کچیرې وړوکي یا کوچنی بړستن موجوده وي بیا له یوې خوا چې کچیرې سندلې ته نفر کینی د بلې خوا ته هغه سندلې بړستن لوسیږي بیا سړه هوا ورته رانوځي. نه د سندلې بړستن چې د هغه هم د اتاق یا د خونې مطابق جوړیږي چې هغه درې په دوه نیم کې خلک جوړوي یا نن سبا اکثره خلک سدي په چون فامیل غټ وي اصلا د فامیل په حساب باندې د کچې فامیل غټ وي هغه بیا لدین لویم جوړولای شي.
د وای چې د سندلې د سکارو لوخي یا لخټو جوړیږي او یا هم ل اوسپنی جوړوي. خو اوس چې په خارونو کې برېښنا زیاته شوه د سندلې جوړ هم تغیر کړي.
هغه ځینی کې چې نن سبا برېښنا د او خصوصا د خاریاتو کې برېښنا ډیره وي نو آلته اکثره خلک وس زغالو یا سکرو یا انګار نه کار نه اخلي. اغوی کله چې غواړي چې د برېښنا بلې کم راشي ځینو کسانو وس ورته ګروپونه جوړ کړي دي. هغه سره ګروپونه چې سل واټه یا ان تر 200 واټه پورې د لاندې پکې لګول کیږي لاین تیری کی په برق کې هغه هوا معتدله ساتي د همیش لپاره یو شان بي. دوم چې دی وس د سندلې لپاره خاصه بخاری جوړې شوې دي برقي بخاری دي چې هغه هوا ریبي او په بازار کې مندل کیږي هغه خودل کیږي هغه ته اوتومات شکل هم لري کچېری ډیره ګرمه سي اوتومات خپل ګل کیږي.
محمد نعیم چې د محل په کابل کې اوسي وای چې له سندلې ډیره کی خاطرې لري او تر اوسه یې هم د سندلې سي یاد دي.
سندلې خو چې وخت خبره سي ډیر شې ده په حساب د ژمي کې د اوس د بار په سم کې ډیر شې د سندلې په خوا په سیستم باندې چې یو دغه چم بعضی خلک وسول شي دی بخي بعضی خلک وسول مثال خصاده چې هنر شری بخوي سي ګور ورسره یو شمټای ورسره وسونه شتمنه بالا وسول وس دغه چم شر پیرم س کندارې سندل دی بسره واغت مش د کندار ډیر شې سندل دی. بیا سندلې شناسي مثال د چي سندلې سره بیا څنګه کې سندلې کې ناسي چي مثال بسره واغت سندل مندل یو بل شی پر مختل شام وسره وتل دي ته خور چر شې شخون کې ډیر شې تفاخر ولې چې وس مثال بعضی خلک دی په کور کې ورونه ډیر نه ورونه سره ناسي بعض وخت بیا مثال کور کې رنگ رنگ د ورندرګان یو لورونه او مثال زمنان او فلرونه په وسندل کې ډیر ښه خوند کوي.
دی وایي چې په سندل کې ګرم خواړه خوړل ځانګړې خوند لري او دی یې لا هم ارمان کوي. د کندهار اوسیدونکو حیات خان اڅکزی بیا وایي چې په سندل کې ناسته هم ځانګړي آداب لري او کوخک باید وشي چې هر کس خپل پخې په خپل کنټرول کې ولري. نوموړی د خپل ماشومتوب کیسه کوي او د سندلې فائده بیانوي.
نو موږ چې پاتې راورکتوب کې به سندلې وکړو جوړ کړو و نو د سندلې سربېره به دغه وړکی ماشومان بټول سره ټوله یو یخ واره بم بچو دغه نه برسره به فائده دا ول چې د کښنیان ته به خپل نیکونو یا پلرونو یا هغه مشرانو غابسنی کیسه ورته کولې نو د دې ذهنونو به هغه مرحله ته تلل او د هغه مرحله سره پسنګ بیا مطالعه به سره کوله درسونه به وسله نو سندلې خو وختم د غټې درلودلې اما متاسفانه چې وس ډیر پاغه وکم په دې ډیر مطالعه کول خو اوس دنیا سره سو ټکنالوژي سره موبایلونه دی او څلور سات پاسه دلی کوم کنه بس په موبایل مصرفي وقته سي چاغه وخت د غمر پرونی کوچ مر تک سي کوله مر ذهنونه په فکس ما غمر حلی ته تلله مر داسې احساس کوم چې مر عمل ته یو نو وخت یو ډیر خاص خوند پکښ او ډیر یو خاص جذبه پکښ و ما وختونه راته یادې چې کل پلان ول راته یادې په ما خبر باندې انا مر ته یادې چې د کسې مر ته کوله نو کله چې ما سندلی وینم بس ما ورکتوب خبره ته پیاړې ټول په ذهن
د په خبره چې سندلې د وحدت یو نخند او ټوله کورنۍ پیوی سندلې کې سره راټول وی. یو لسکلن نجیب چې د کندهار د سفین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی دی خو اوس په کابل کې اوسی وایي چې په سندلې کې ځانګړي لوبي کوي.
سندلې دنه زه مرول مده بل رن مده مونږ د سندلې کې پر شو بیا بل ماګری زه هغه ګیروم بیا تلاشم بیا خو تلاشم بیا خپل ځانګر مې چوک چوک بیا د چوک رام ناس بیا بل پر شو لږه زه یو کابه د سوي بیا پټیګو سندلې کې بل سي تیری کو گیم کو او د سي خو دې خو کړن شي دی فای او گیم کو ام د بازی کو لاسونه ګرمه او پری ورک ګرمه ورکه رونه دا دلته سندلې کې نو دا چې لاسونه ورته ګرم د سي اخ دي لاسونه ورته اخ ولي څوک بیرنه لا نو تم کې دلته اخ ده لاسونه ګرم کپري جرابي وباسه مرته ور د سندلې باندې خو ګرمه بیا ورکومه ګټه سندلې دا ګټه برستنده او پرې اچو دغه ورکو بیا ګرمه سي خټینګ راشي بیا موږ ټول ورکی کېدلته د ګور بچ را وخلاته قطر کې د بیا ورکی کېنو د سي ډیره مخ خوږی نو سندلې
شپږ پنځوس کلنه وګمه وایي چې تر اوسه په سندلې کې نه ده ناسته شوې او نه یې هم کله جوړه کړې ده.
بوس نه وی راغلی کنه سنځلې پیزانو نم سنځلې غانې جوړې کړې دي یغه خځې بیا سره سنځلې دار کم دي کنه ته واشه او ته جوړ کتر لاندې واشه کې دوه پاتې بیا ډېر سر پر واچو یغه د سی ویل کنه دادل تکا دي کنه خو پاکستان راغلی پاکستان کو سنځلې ان منځلې ان نه ګرمې ده او ګرمې ده نه سنځلې ان نه نو بیا ودل تل پاسه کاله پر چې بیا ماوتن ما کده سنځلې دا بر سن سره کاش کړه سنځلې د باندې رنګ شي وای دا نه باندې رنګ دي که ته مې ګلته لوی لوی هغه هیل پاس بل تر پړ پر چولې بیا پاس لو بر سر وای ګنده هغه پر واچو نور خو شوې ده ګانو کم کیو غټه والو ټولو نه بیا ونه روان درانګي یوه دا وس څه چل راو خو دن موږ سنجلانی منزلانی به خلی دل نه دي پرستنه هم غادي پاکستان وړي وړي نری نری وړ سره جوړه کړی دي وس دقیقه دی لږه غټه بر سن ګندل کیږي سنجلتا نو غټه بر سن تاسو سنجلیا چې ټول باسي ټول نه وځي کې پټي غي به
د کابل د استقلال روغتون ډاکټر شفیق الله مومن وای چې سندلې د یو شمیر غټو سربیره چې بدن او پښو ته لري زیانونه هم لري
کوم زغاله نس استفاده کی هغه صحیح یعنی پور تبدل نسی خطرناک غوزنه تولیدی صدمغه لکبل د غوی سرون نسی خو مونږ کم دغه مریضان راځي د سندلې مریضان سغل لري مرګی لري یا طبي سلابانه لپسی لري سره سغوی پسندلګانو کې وېد کیږي کله سغوی باندې حمله راځي غو پزانو پیږي خپل په خاص سندلې ورته نزدیکی صدا سم مریضان مونږ هم دلته پندې ورته کله رو دیم د سندلې لکبل په دغه مشکلات باندې غشته سی په افغانستان کې اکثره خلک دل پر صدغوی اختصال سر ضعیف ده مجبور دي صدغوی د سندلین استفاده وکي او د سهیل نه غنه زیات خطرات لري ماشومان ته کورنۍ کې خدادات لري چې د غلنونو نوځي ورته لاس کې یا په خکې یا امر غازات سم سندلین لاندې غوی مسموم کې دا کې بس غوی احتیاط وکي فشار تکلیفونه لري غوی بس تناب اول خو پرې نه کولی شي چې بیا پرې خوندل شي تناب نوي هغه کسان چې غازات تسموم کیږي یا مسموم کیږي ک ډیر کمی لیمو نارنج دیشانن استفاده کی بس د فتن غوی آزاد هوا واخلی او ک شفخانه سرته نزدې الته لارس زغوی اکسیجن واخلی پیور اکسیجن واخلی په دې سره بیرته اماغه دغه تاثیرات لمنځه لارس
د وای کچیر سندلی کې لبرېخنا کار واخیستل شي او تودوخه یې نورمال وي، نو د پښو د هډوکو مغز د وینې جریان او جلد ته ځانګړې ګټه رسوي او هم د روماتیزم ناروغۍ په ښه کېدا کې مرسته کوي.
درنو اوریدونکو، دا وستاسو لپاره زموږ د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه دا او زموږ نور خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com. او کچیر غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4420، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
ساعت 9 صبح است. صدای ما را